شي. دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هیلو سلامونه ومني. د پاکستان د سیاسي او عدالتي حالاتو ترڅنګ د هرات د زلزلې او د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې حال مو په دې خبري غړی کې راوړی دی. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم مراسره دي. کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خلا هر سمخ کې خبرونه اوړمبې د مشال له خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په اورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړ شوې دي. پرون د ګل پورې د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په زلزله کې د وجل شو سوونو تنانو د جنازې او تدفین مراسم تر سره شول. اسرائیلي پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر په لسمه د غزه په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلی دي. د خیبر پختونخوا په اورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړ شوې دي. د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن د اورغزو په ډولۍ کلي کې د سکرو په یو کان کې د ګیس سلندر چاودنه شوې او د پیښې جوبل تنان یې د کوهاټ روغتون ته رسولې دي. بلخوا د کوهاټ د ضلع روغتون مشر ډاکټر مشتاق مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی روغتون ته د پیښې یو لس جوبل تنان وروړل شوي وو چې دوه زیات جوبل یې د پیښور یو روغتون ته استولیدی. د پیښور های کورټ ځینو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د ستنولو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړه چې پکې ویل شوی دی په پیښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي. پرون د اکتوبر پر 9 د پیښور های کورټ د وکیلانو د دغې ډلې نه سیف الله محب کاکا خیر مشال ریډیو ته وویل دوی په خپل خواست کې ویلي چې کوم افغانان د پاکستان د شهریت ترلاسه کولو ټولې قانوني شرطونه پوره کوي باید هغوی ته د ښه هیواد قانوني اسناد ورکړل شي.
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو دچا دلته پیدایش شوی دی، دچا چې دلته نکاح شوی دا واده شوی دی، دا غوی ماشومان چې دن پاکستانیان شو د سې دن هغه نو د دې د پاره چې دن ما دا پټیشن جمع کړی دی چې د دې د پراپر پالیسی جوړ شي.
په پیښور های کورټ کې وکیلانو دا درخواست له هغې وروسته دایر کړی چې د سپتمبر په 15 د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هیواده وباسي. د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې که په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوي نو دغه سکولونه به بند کړي. پرون د اکتوبر په 9 په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې بندې دي. د کمیونټي سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغاړه مشال ریډیو ته وویل
پدې کې څه تقریبا 1600 یاداسې لګبګ پاتې شوې دي. دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته اوله شوې دي. خو دې تنخواګانې زموږ بندي کړې دي. پدې کې مرچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافي پزرګو ماشومان دي او زموږ تنخواګانې چې کم دي دا د وښتو میشتو د بازي بندي دي.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې تر انتظام لاندې دي. د قبایلي دلو په شمول د صوبې په ځینو لورو پرتو سیمو کې له دې وړاندې هم د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې وه. پرون د ګل پورز د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په دلدله کې د وجل شو تنانو د جنازې او تدفین مراسم ترسره شول. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دردر د پلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویان هم دی مشال لیلو ته ویلي چې پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب کلي کې د څه د پاسه 300 وجل شو تنانو چې پکې ښځې او ماشومان هم ول جنازې وشوې او خاورو ته وسپارل شول. بلخوا په هرات او بادغیس کې د اکتوبر د 9 له خونه ای دلدلې ورشتو لا هم هلته خلک د خپل هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خورو لاندې گیر شوی دي. د دغو دلدلو د پلو سیمو اوسیدونکو وایي دوی تیره شپه هم له کوره بهر تیره کړې. بلخوا UNHCR، یونیسف او ځینو نورو مرستندویه ادارو ویلي چې د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. اسرائیلی پوز ویلی چې دوی نن د اکتوبر په لسمه د غزه په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلی دي. د هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 8 د حماس وسلوالو په یوه ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل شول چې پکې 268 هغه ځوانان هم شامل دي چې هلته د موسیقۍ په یوه میله کې ګډون درلو. بلخوا فلسطیني چارواکو له دې وړاندې په غزه او غربي سنډه کې د 200 کسانو د وژنې راپور ورکړی و. د دواړو خواوو په دغه جګړه کې د زرګونو تنانو د ژوبل کېدو راپورونه هم دي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اسرائیل به خپلو حملو ته دوام ورکوي. حماس ډلې ویلي چې دوی به د هرې حملې په بدل کې یرغمال کړل شوي اسرائیلي وګړي وژني. د دواړو خواوو ترمنځ له هغې وروسته سخته جګړه پیل شوې چې د اکتوبر پر 8 د غزې له تړانګې څخه د حماس برید د اسرائیلو په تیر 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده بلل کېږي. د 500 ورځې کرکټ نړیوال جام په 2 لوبو کې نن د پاکستان کرکټ ټوبډله د سریلنکا او انګلینډ له بنګلادیش سره لوبیږي. دا لوبې په هند کې کیږي. د پاکستان او سریلنکا ترمنځ میچ دا وخت په حیدرآباد کې روان دی. سریلنکا لومړی بیټنګ کوي او د رنزونو او نور حال به په روانه خبرونه کې درکو. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا او د تاسو قربا مجید بابر یما. تاسو کولی شئ ک لمحه په لمحه غړای په غړای ځان خبرول غواړئ نو تاسو مونږ سره په ټولنیو دو پاڼو لکه ټوئیټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي او فیسبوک انستګرام او یوټیوب ملګری کېدای شي او زموږ ویب پاڼه mashalradio.com ته هم ورتلی شئ. ورجو د خبرونه پیل کو او ک تاسو را سره تم پاتې شئ نو ځنی دا مهم مطالب به هم واورئ. په پاکستان کې یو عدالت د خفیه رازونو افشا کولو په یو مقدمه کې د پاکستان پخوانی د پوز مشر جنرال ریټایر جاوید باجوا ته نوټس ورکړی. دا څنګه وشو؟ یو وکیل وایي
پل جوړ ادمی چې په دونه نه شي د کولای د باول چې مثال باکیده سزا کی په البته د نوټس نه لاري د یو میسج کول غواړي چې یاره مثال موږ په دا خبره خو به کړی.
په افغانستان کې د صحت د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په هرات کې دا مهال څه صورتحال ده.
سچویشن دیر از مور ډیواستیټینګ دټ مېنی پیپل مې ثینک دیس از ناټ ا سمول ایونت.
وایي په هرات کې حالات دومره خراب دي چې تصور هم نشي کېدای. د دې ترڅنګ د مازورانو نړیوالې ورځ په مناسبت یو جنۍ وایي چې دا پولیو وهلې وه نو خلکو ورسره څنګه برخورد کولو.
بس د کوجه وه چې ما ته هیڅ خاص رښتې نه دي راغلی ولې چې خلکو به ټول دا خبرې کولې چې دا خو ګوډه ده سم جړه بره راتله ولې چې بس هر کس به همدغه وایي چې دا ولې نه وتی او دا ولې نه وتی.
د حماس او اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې حال به هم درکو د مشال تر څنګ. اوس مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو اورئ او تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې دوستره اوریدل هم شی د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو ښکارا کولو په یو قضیه کې د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوز استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید او دوه خبریالانو جاوید چودھری او شاهد مثیلا ته نوټیسونه جاری کړي. دا نوټیسونه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د یو درخواست اوریدلو پر مهال جاری کړي. نور حال څه دی؟ راشد خټکی بیان.
د اسلام آباد سپریم کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق د یو عام وګړي په درخواست پوسټ په خوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ISI په خوانی مشر جنرل فیض حمید او دوه جرنلسټانو جاوید چودھری او شاهد میتل ته نوټیسونه جاری کړی دي. د دوی خلاف درخواست ورکوونکو عاطف علی تور لګولې چې دواړو ریټایر جنرالانو د جرنلسټانو سره د خبرو په وخت د افیشل سیکرټ ایکټ یعنی د سرکاري رازونو پټ ساتلو قانون خلاف ورزي کړې ده. د په دواړو جرنلسټانو هم تور لګولې چې د ریټایر جنرالانو سره مرکې کړې دي او د دوی خبرې په غیر ځمادرانه انداز په اخبارونو کې لیکلې دي. د پوسټ دومره ورپول ریټایر افسران ته د عدالت لخوا نوټسونه جاری کول ته جنګران یو لوی بدلون غنی. خو قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کسی وایي چې عدالت دا کار د پوز د مرزې نه بغیر نشي کولای.
چونکه دا دواړه خلک غلی نه پاته کېدل دي د صافیانو سره رابطه رواني وي او دغه پولیټیکل مجلسونه کول دا خاص کر دا اوس چې جنرال باجوا تازه مجلس کړی دي کنه نو دا دوی ته ډیره غټه ستونزه جوړه کړې ده چې په فوج کې په بغاوت راسي او دغه براسي خپل جوړ ادمی چیف خونو دونه نشي د ښکولي د باولې چې مثال باکیده سزا کې خپل بته د نوټس لاله داسې یو میسج ورکول غواړي چې یاره مثال موږ په دا خبره خوا بده کړې، نو زما داسې خیال نه دی چې دا جوډیشری په خپله دومره همت کړی دی، دا کار یې کړی دی، یا دا کوم چې کمپلیننټ دی دا دومره زړور دی چې د جرنیلانو خلاف کیس وکړي.
درخواست ورکوونکي د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ ته حکم وکړي چې د څلور وړو کسانو خلاف اف آی آر درج کړي. د ټی وی چینلونو انتظام کوونکو ادارې پیمرا نه هم په دواړو ژورنالیسټانو د پابندۍ لګونو غوښتنه کړې ده. عدالت د اف آی آر مشر ته هم نوټس جاری کړی دی. د یادونه وړ ده چې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف هم د افیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه جوړه شوې ده. خو د دې قانون جوړېدو نه پس دا لومړی ځل ده چې ریټایر فوجي افسرانو خلاف هم د دې لاندې مقدمه جوړولو درخواست عدالت ته ورکړل شوې ده. عدالت ته درخواست بیا اورېدلو لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اورېدلای شئ.
اوبیدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د اکتوبر پر نهمه په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع شوې چې پکې ویل شوی هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی او یا هم په هغه هیواد کې لوی شوی او ودونه شوی دی باید پاکستانی شهریت ورکړل شي. دا درخواست د سیف الله محب کاکا خیل په نوم یو وکیل جمع کړی دی. نور حال د پیښور غلام غوث راکړي.
د پیښور های کورټ ځینی وکیلان وایي دوی د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی د ستنولو په ضد ځینی خواستونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي. وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکا خیل په پیښور های کورټ کې یو خواست داخل کړي چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره دی یو پالیسي جوړ کړي شي او چې کوم کډوال د پاکستان شهریت ترلاسه کولو حقدار دي نو دا وی د ستنولو په ځای دی هغوی له د پاکستان شهریت ورکړي شي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وکیل سیف الله محب کاکا خیل د اکتوبر په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو د چا دلته پیدایش شوی دی، د چا چې دلته واده شوی دی، نو دا غوی ماشومان چې د پاکستانیان شو چې چا سره واده شوی دی نو هغه چې د قانون مطابق چې هغه شهید غشتی شي. د دې لپاره چې ما دا پیټیشن جمع کړی دی چې د دې د پراپر پالیسی جوړ شي او د هغه مطابق چې بیا کدا الیګل ایمیګرنټس چې دا چې کوم پاتې شي نو هغه دې وباسي.
پیښور های کورټ کې د افغان کډوالو په اړه دا خواست د هغې وروستو ثبت کړی شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په درېمه نیټه د مرکزي اپیکس کمیټې د غونډې وروستو په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستانه وځي، ګنې وروستو به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. په پیښور های کورټ کې وکیل او قانون پوه په هم مروت د اکتوبر په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې ډیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان هم په تیرو دوو کلونو کې پاکستان ته سره د خپلو کورنیو راکډه شوي دي او که دوی واپس لیږدول کیږي نو د دوی ژوند به د لوی خطر سره مخ شي. وکیل په هم مروت زیاته کړه چې دوی په دې وجه په عدالت کې د دوی لپاره هم د جلا خواست داخلولو کار پیل کړی دی.
افغان سنگران دلته چې کوم راغلي دي هغه ته یو جنون تھریټ دی. نور داسې زنانه دي ما سره هغه لپاره زه پیټیشن تیاروم یو ورځ دوه کې به جمع کو هغه ته په این جی اوز کې کار کړی دی.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اهلي شورا مشر بریالي میاخیل د اکتوبر په نهمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه نگران حکومت د افغان کډوالو د ویستلو خبرې پیل کړې دي نو افغان کډوال د ډیرو مشکلاتو او فشار سره مخ شوي دي. بریالي میاخیل زیاته کړه دوی د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې ناقانونه افغان کډوالو سره دې هم ښه سلوک وکړي تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي.
دی خو چې دا کله اعلان کړی دی یو لوی ټینشن د عام یو سپه ده چې د خلکو په ذهنونو باندې راغلی ده او ولا ټول مهاجر وباسي. موږ دا خلک کوشش کړی حسم کړی دی چې دغه د ایس یو پی وار خلک په دې باندې مطمئن کو چې تاسو ته مشکل نشته او کوم ان ډاکومنټس خلک دي نو هغه خلکو ته دوی وچ دا وباسو. خو هغه موږ چې دا کار مو کوي تاسو هغه چې راغلی دي پناه راوړي ده دلته موږ هم چې راغلی وو موږ چې پناه راوړي موږ اوله موږ ډاکومنټس نو راکړي وروسته راکړي دیم چې راغلی اوس پناه راوړي اوس له پکاره چې ډاکومنټ ڈاکومینٹس ورکیور
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې 14 لکھ راجسترډ افغان کډوال جون کوي او په هم دومره شمیره کې غیر راجسترډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ډیر دي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د معاملاتو مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 14 لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک سنبالولو وروسته د 2 لکھ زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځیو استادانو د اکتوبر پر 9 په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دړه ورکړې چې که په یوه اونۍ کې تنخواګانې ورنکړل شي نو دا سکولونه به بند او احتجاج به پیل کړي. دوی وویل زیاتره استادانو ته له 13 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړل شوې. مشال لیډیو هم پرون هڅه وکړه چې د دې استادانو د غوښتنو په اړه د تعلیم د محکمې د چارواکو دریض معلوم کړي خو هغوی سره په خبرو ونه توانېدو. نور حال له پیښوره غلام غوث راکړي.
د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځیو استادانو دوی ته د خپلو تنخواګانو ادا کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 9 نیټه په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو ګڼ شمېر استادانو ته د 13 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. د کمیونټی سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا 2200 سکولونو په دې کې سره تقریبا 1600 یاده سي لګبګ پاتې شوې دي. دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته حواله شوې دي. خودي تنخواګانې زموږ بندي کړې دي. په دې کې مرچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافي پزرګو ماشومان دي او زموږ تنخواګانې چې کوم دي دا د وښتو میشتو د بازي بندي دي او بازي ته د وو میشتو ملو شوې ده. هغه ته د 1300 میشتو بند ده او یو زموږ تنخواه هم 21000 ده. حالان کې په ګورنمنت سکولونو کې لکونو په تنخوا ریګولر ورکولې کیږي نو موږ هم په دې مجبور یو چې موږ سکولونه بند کوو ولې د دین علاوه بل چاره موږ سره نشته.
د باجاور د یو کمیونټی سکول استاد نعمت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لوی مدینه دوی ته د تنخواګانو نه ورکولو په وجه دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي او که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو دوی به بیا د احتجاج په توګه کمیونټی سکولونه وتړي.
چې زمونږه کومه تنخوا ده ټوټلی چې څومره ده موږ ته فوراً ریلیز کړل شي خو دا موږ ته په دې وخت کې ملاو نشول نو موږ به احتجاجونه کوو. دا کم ماشومان چې زمونږ سره راسي دي او د دې پیرنټس دا به موږ روباسو ځان سره ځکه چې دا زمونږ ځان له مسله نه ده بلکې دې سره چې کوم دی له کونو ماشومان دا سفر کیږي او موږ به راځو عدالت ته بمزو چې څومره زمونږ نه کیږي نو موږ به کوم دی ردي خلکو خلاف چې کوم دی خپل آواز وکړو.
د دوی د غوښتنو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې د بیلابیلو چارواکو سره رابطه وکړه خود دې راپور د جوړولو پوري مو دا وی لخوا سره د عمل ترلاسه نکړو. البته د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د کمیونټي سکولونو په اړه ځینی دستاویزات راولېګل چې تر مخه د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو ادا کولو په تیرو وختونو کې هم دا ډول ستونزې رامخته شوې دي خو بیا د زیاتو کمیونټي سکولونو د استادانو دا ډول ستونزې حل شوې دي او ځینی کمیونټي سکولونه په دې وجه ختم کړې شوې دي چې د حکومتي طریقې کار او معیار مطابق نه وو.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ژمنې سره سم هرات ته ورزو. په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې د دلدلې د پولو کورنیو ته د افغانستان له دننه او بهر د مرستو رسولو هڅې روانې دي. د دغې دلدلې د سلګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون ترسره شول. پرون یو وار بیا د دلدلې ټکانو خلک اندېښمن کړل. صفي الله ستانګری پی نور تفصیل لري.
د افغانستان په لویدیځ په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوختي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی، ازادي راډیو ته ویلي پرون د زندهجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان ماشومان او ښځې شاملې وې جنازې وشوې. په هرات کې د دوشنبې پر ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم حس شول چې خلک یې ویرولي دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تېروي. د هرات یو اوسېدونکي شکیب شهابي چې تېره شپه یې له کوره بهر تېره کړې پرون ازادي راډیو ته وویل
مردم د بلوارها د سرکا د پارکا
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کېږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تېره کړه. پوست، لوګر، کونړ، نورستان او ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو هڅې روانې دي. د افغانستان د کرکټ نړیوال ستوری راشد خان د بسپنې راټولولو لپاره آنلاین کمپاین هم پیل کړی. ویل کېږي چې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا او بهرني پیژندل شوي هنرمند عدنان سمی هم د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شوو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون وویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی ده. د دغه وزارت ویاند جانان سائق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه خو ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
افغانستان کې د راغلي زلزلې په لړ کې مرستندوی سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د ستراتیژۍ ژوروالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدماتو مشر ډاکټر ایلا ابو زید د مشال ریډیو افغان څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دی. صفي الله ستانکزي د ډاکټر ابو زید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې د هرات د پیښې په اړه څه ډېر پام جلبوي. نو هغه وایي
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت طریقې ډېر زیات خراب دي چې خلک یې په اړه فکر کوي. دا یوه وړه پیښه نه ده، دا یوه لویه بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر په 10 سوې وه. که څه هم 6.3 درجې زلزله شاید ډېره خطرناکه ونه بلل سي، خو د افغانستان دې سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل ته په کتو ګڼ کورونه وران او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپلو کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سختو برخو خلک ژوبل کړي دي. زهیرات کې وم او روغتون کې مې ولیدل چې 2/3 برخه ټپیان ښځې او ماشومان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، ګڼې په سر باندې لګېدلې او د یو شمېر نور هم لاس او پښې ماتې. دا ښکاره کوي چې د افغانستان ګڼ کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغېزې واقعا پراخې دي. دغو کسانو شمېر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړي یا ژوبل دي ډېر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also
What has WHO done to help the
WHO la ghezmano sara de mrasto la para tardida ma tsakri di
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area
WHO da zalzale la awlano yu takanun urusta jan simi tabarasawa hirat ki zmushkar kawun ki havzavi rukhtun tablaral da das pisho bedano yu sharait la para da chamtwali p khatar muj yawani ma yashmakh ki da hirat havzavi rukhtun aw nur rukhtun ته د لوی مرجولی د مدیریت په برخه کې مرستې وکړي زموږ کارکونکو او د روغتون ډاکټرانو په ګډه په ډیری چټکۍ د لوی مرجولی د مدیریت کار پیل کړ چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روغتون ته راتلل زه ارقام نسم درکولای خو د عملی تګلارې له موږ سره د ګونو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه په عین حال کې ډبلیو ایچ او په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول څو عملیاتونه ترسره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري د څه باندې ضرورتونو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل د ډبلیو ایچ او سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه پیل او ناروغان روغتون ته رسول زموږ د ساري ناروغي د کنټرول ډله هم آماده باشتي د شدید ناسناستي یا سخکانو یا نورو سختو ساري ناروغي سره نه کوي ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو دراتلو تم کوو د لایلې هم معلوم دي خلک سرپنانه لري د باندې بدیږي شدید ناسناستي شایي پیښه سي ځکه د شاک پاکي وبنسته یا هم د سرخکانو پیښه رامنځته سي ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو وسنځوه نو دا سیاټي منحڅه کوي چې په غیزمون خلکو کې دي د دې روغتیاي ستونزو خطرات راکم کړي
trying their best to minimize the impact of this on affected population
you're dealing with a Taliban government or officials who have banned women helpers
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي اند ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه حالاتو کې هم غږی څنګه ممکن ده
out of 45,000 we have 40% of them as are females in different capacities like female doctors female nurses female midwives
زموږ د 15 زره کارمندانو لدلې 40% شجدي چې په بیلابیل برخو کې کار کوي لکه شجنه ډاکټرانی نرسانی قابلګانی او نوري هغوی هیڅ کله هم په روغتیاي سکتور کې کار نه دی درولي ما یو شجنه ډاکټر وکتل چې په هرات کې شوزو ته صحیح خدمات رسول نو په روغتیاي سکتور باندې د بندیز غیزي خو احساسيږي مګر شجنه صحیح کارمندان لګي نه دی پاته کړی چې کارتلار نسی خو بیا هم د شزو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به شتنه وخت پالانی ونه لرو هغه چې افغانستان کې ورته ډیر اړتیا ده هم ځغی روانه ده موسی له صحیح برخې سره هم ځغی کوي او دا یو اړتیا ده چې یقیني سي چې دیو کار دوا واري ونسی او هم لومړیتوبونه او مهم کارونه تر سره سي له لومړی ورځې د روغتیا نړیوال سازمان تر مشرۍ لاندې د روغتیاي سکتور ورځنی غونډې تر سره کیږي زغواړم دا هم یاد کړم چې تر اوسه مو اضافي منابع نه دي ترلاسه کړي که څه هم د ملګرو ملتونو بشري مرستو ادارې یو ان او چا 15 میلیونه ډالر د لومړنیو کارونو لپاره جلا کړي خو دا شرایط د پکتو واقعا کمی پیسې دي تر څنګه تر اوسه مرستندوی ادارو ته نه دي رسیدلي ممکن راتلونکو ورځو یا راتلونکو ونې کې ورسیږي خدا پیسې د ټول برخه لپاره دی یوازې د روغتیا لپاره نه دی
فیو دیز اور میبی نیکست ویک بٹ دیز ار فور اول سیکټرز نات فور هیلس اونلی
اوکی ثانک یو لاست وات شود دی لوکلز ډو
د سیمې خلک باید څه وکړي چې په دغه شرایطو کې خوندې پاتې شي
If the houses are partially damaged they should avoid it in the coming period
کچيري کورونا قسمي ورانسي وي خلک باید راتلونکي کې ترې کار وانه خلی ځکه د زلزلې نور ټکانونه هم راتلای شي موږ باید سیار ټیمونه په سیمه کې ولرو کچيري څه پیښیږي هغوی په وخت کې اقدام وکړي کچيري ځینې پیښې وي هغه باید نږدې روغتیاي مرکزونو ته ورسول شي مزمن ناروغان لکه پلوړ فشار او شکر اخته ناروغان باید صحیح ټیمونو ته نږدې وي چې خدمات ورته په وخت ورسول شي تر څنګه ماشومان او هغه څوک چې ناروغان به هله د چي روغتيي مراکز ورته نږدې وي او خدمات تر لاسه کړي همدارازه له ټولو نورو ادارو غواړم چې د خلکو د اړتیا وړ لمړني خدمات ورورسوي زما هدف سرپناه او به حفظ الصحه او نور خدماتي
the people needs. Here I'm talking about shelter, water, sanitation and other services as well.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اویدن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی او دا خبرونی پا دی برخا کی در تا دا خبرونو لینڈی روان دیکھو د خیبر پختونخوا په اورګزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستانه جوړ شوې دي. د کوهاټ د ضلع روغتون مشر ډاکټر مشتاق مشال دی ته ویلي چې د دې روغتون ته چې کم کسان ورغل شوي په هغه کې دوه جوبر کسان دي د پېښور روغتون ته استولې دي. د پاکستان د پاکستان پوځ ویلي د اکتوبر 8 او 9 ترمنځ شپې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بلوچستان د جوب ضلع د سمبادۍ سیمې په عملیاتو کې 15 وسوال وجري دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دوال د کومې دیو د پیښور های کورټ جنو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د استنولو خلاف عدالت کې درخواست جمع کړی چې پکې ویل شوی دی په پیښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي. د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې په یو اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنه کړل شوې نو دغه سکولونه به بند کړي. پرون د اکتوبر په 9 په پیښور پرسکپ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې د وویشت شتونه بندې دي. پرون د ګلپور د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په سوونو کسانو په زلزله کې د وژل شوو تنانو د جنازې تدفین مراسم ترسره شول. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله د پلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویاند هم د مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د سره پاسه 300 وژل شوو تنانو جنازې وشوې. اسرائیلی پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر پر 10 د غزا تړانګې په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسو 1500 وسلوالو مریضي موندلي دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو په یوه ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی او د خبرونو لنډیز مور ته بیانولو او د دې نه پس وروسته اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې حال درکو. اسرائیلی پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر په 10 د غزا تړانګې په سرحدي سیمه کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسو 1500 وسلوالو مړی موندلی دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په یو ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. په دغو کې 200 شل هغه ځوانان هم شامل وو چې هلته د موسیقي په یوه میله کې ګډون لرلو. نور حال سفی الله ستانک دینور.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنگتن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 900 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباري روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهید شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زله خاورو راوستلم ما ویلی دل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روختون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او تپین شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم؟ ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی. ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی. د حماس اړوند یوې وسله والې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د راتلونکي راپور د خبرولو نه مخکې درته د مهال د کرکټ د نړیوال جام په سلسله کې په د هند په حیدرآباد کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړو او د نه لوبغاړو په سوځېدو یې درې سوه څلور څلوېښت منډې جوړې کړې. پاکستان دا مهال د دغې هدف په تعقیب کې دی او د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې په څه کم اتو اورونو کې اووه دېرش منډې جوړې کړې دي. تاسو مشال ریډیو غوږی نن د دماغی صحت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د دماغی ناروغانو شمیر څلېرویشت میلیونه دی چې یوه زیاته برخه یې ښځینه ناروغانې دي. د دماغی او نفسیاتي ناروغو ډاکټران وایي د دماغی ناروغانو په شمیر کې د اضافې یو عمده لامل د خلکو ناپوهي ده چې ډاکټر ته د تګ پر ځای په زیارتونو ګرځي او یا هم کوټګرو ته ورځي. په دې اړه باندې زموږ د خبریال شانواز ترګدي راپور اورو چې د ملکند د بټخیلې د یوې داسې میرمنې د خبرو پیلېږي چې په ماشوموالي کې پولیو وهلې وه او وروسته یې د واده نه کېدو له امله په صحت باندې اثر او دماغي صحت باندې اثر وشو. د راپور
دا ولی نو د یو لکه دسی خبرې به را تکولې چې دا ټولې خبرې به ما مسلسل اورېدې. کله بچا سوي او کله بچا سوي ټول شپه بس د قشانت ناس ته مال به خوب نه راتلو.
د بټخیلی حسینه بیبي وای ماشوم وادي کې ورته د پولیو ناروغي شي وو او یو وخت په مزدور شي وو. د دې خبره دا پرونو خويندو کې تر ټولو مشره ده. د ماشوم وادي وخت خو تیر شو خو د ټنشن یا دماغي تکلیف وخت هر شروع شو چې کشران خويندې واده شوي.
هم بس د کوا جوا چې ما ته څه خاص رښتې نه دی راغلی چې خلک په ټوله دا خبرې کولې چې دا خو ګوډه ده. سم جړه برا راتله ولی چې بس هر کس به هم دغه وی چې دا ولی نه ودی او دا ولی نه ودی. نو خلک به داسې وی چې لکه زما معذوري نه شوه زما ګناه ده دا یو زما دا غلط غلطی ده.
د صحت نړیوالې ادارې په خپل سګن ریپورت کې لیکلي پاکستان کې د دماغي ناروغانو شمیره څلېرویشت میلیونه ده. ولدې ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو کمی ډېر زیات دی. دوی لیکلي په یو لک ناروغانو صفر اشاریه نولس فیصدي ډاکټر شته، مانه په پنځو لکو ناروغانو کې یو سایکاټرست یا د دماغو علاج کوونکی ډاکټر شته. ادارې دا هم لیکلي دي تر ټولو زیاتې ناروغۍ په زنانو کې دي، ورپسې په ماشومانو او نارینهو کې هم دغه ناروغان زیات دي. د دې ناروغۍ وجوهاتو کې نور کوم رقم عوامل شامل دي؟ نفسیاتی ماهر ډاکټر همدرد یوسفزی مشال رډیو ته وویل
زیات تر اوچی د دې کمرې شو د ریسرچ شو د پای کې هغه موروثیت پکې د ټول نه غټ فیکټر دی. د هغې نه علاوه په شخصیت کې په ماشوموالو کې په هغې کې چې د ماشوم هغه عمر سخت تیر شوی وي ورسره جسمانی طور یا جنسي طور چې دی تیری شوی وي هغه خلکو کې چې د دې بیمارو شمیرنه چې ده هغه زیات وي.
ندب خبره ځینې رپورټونه داتې هم شته چې لنډو وختونو کې د ملکي حالات او د بیروزګاری د وجه هم ګڼ شمېر خلک د نفسیاتي فشار د لاندې وي. د وویل کرونا ناروغي هم د خلکو په نفسیاتي دباو کې اضافه کړې وه. حسینه بیبي وایي هغه چې ناروغه شوه پلار ډاکټر له بوتله، هغلته یې ورته د دماغو ګولۍ ورکړې چې تر اوسه یې خوري او حالت یې ورسره تر دې حد پورې ښه دی. مشهد رادیو د ډاکټر همدر یوسف زینو وپوښتل د نفسیاتي ناروغۍ کوم بل علاج چې د دوایانو ترڅنګ او یا د دوایانو نه علاوه وي هم ممکن دی؟
د دوایانو په ذریعه باندې علاج او دویم چې دی هغه د سایکوتراپی یا د خبرو په ذریعه باندې علاج دا دی عام در چې په هغې کې یوګا راځي، په هغې کې موسیقي راځي، عام دا چې کوم اکسرسایز دی دا پکې راځي، کوم سټرس وي، سټرس والا ماحول وي، د هغې نه د وتلو طریقه چې دی هغه، بیا د لایف سټایل ماډیفیکیشن یا د هغې ته د هغې کوپنګ ښودل، طریقه ښودل چې ژوند کې مسلې راځي دغه مسلو نه خلک څنګه وتی شي.
ډاکټر همدرد یوسفزی وویل تر ټولو غوره خبره دا ده چې که یو څوک داسې ناروغ وي تر ټولو اول د نفسیاتي ډاکټر ته وښودل شي، ځکه هغه یې ناروغي تشخیصولی شي. ده وویل ډېر خلک یې لیدلي چې خپل ناروغه تن د پیریانو او خاپیرو یا کوډو او جادو معلومولو ته نانفسې ګرځوي، خو دغه نه خو علاج دی او نه یې د مریض ناروغي ټیک کیدی شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ټاکنو کمیشن ویلي دي چې د راتلونکو کال د جنورۍ په اخرنۍ اونۍ کې به ټاکنې کوي. سیاسي ګوندونه تر اوسه د ټاکنو د حتمي نیټې په اړه باوري نه دي او وخت په وخت د دې اظهار هم کوي. په داسې حال کې چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو قضیو کې په زندان کې دی، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابره او یو شان موقع ورکړل شي. تفصیل راشد خټک ناور.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابر موقع ورکړل شي. دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په 8 اکتوبر په پیښور کې یو غونډې ته وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جلونو رخلاص کړل شي. دغه تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره وویل چې کچا څه جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دی ورسره وشي. دغه شان د جکه بابا د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د زر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر موقع ورکولو خبره وکړه. بلخ د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته د راتلو اعلان کړی دی، خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې حل ځل نه دی پیل کړی چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي. د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو دغه پلینگ فیلڈ ورکول غواړي، خو عمران خان لور کول نو غواړي. او په پی ٹی آئی مطلب عمران خان دی، چې عمران خان دی الاوکای نه بیا خوایي ته هیڅ پرابلم نشته. مسله صرف عمران خان دی، په دې وخت کې لیول پلینگ فیلڈ دی ورکول غواړي ماینس عمران خان. نواز شریف بم پاکستان تراشی، الیکشن بم وشي، او څنګه چې پاکستان د عدلی انصاف ته بس هغه سي سسنوت به مخامخ کی شی به کلیئر کی او واشنگ مشین کی به واچیو تا ته یو نوی پروډکټ او سبا پروډکټ به ته ملاو شي.
دونه د انتخاباتو کولو په وخت هم متفق نه دي. پیپل پارټي د زر ټکنو په حق کې د مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضع سمولو خبرې کوي، او جمعیت علما اسلام په جنورۍ کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او د خلکو لپاره پولینګ سټېشنونو ته تلل ګران وي. د مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د بیانونو په برکه ته جنګار په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ما په خیال باندې دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري، لکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک دی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري. په تیره تیره زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حواله سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیکته اندر سندھ کے بعد جگہ ووٹ واخلی خود کراچی حالات چپنگ گورو یا دا حیدرآباد حالات چپنگ گورو دغٹ خارونو تو التا اس ہم عمران خان یو قوت لری.
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نواز شریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته، خو ډېر ته ځینې ګران په دې نظر دي چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمي نیټه نوې ټاکل شوې تر هغې پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي. دا هم ویل کېږي چې عمران خان چې په بېلابېلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دی په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه پلویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي. پر روانو څو میاشتو کې د انتخاباتو کې تل ځکه ډېر امکان لري چې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو لپاره د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورو مومندو ته په مومندو کې د زراعت محکمې د دې سیمې کروندګرو ته د غنمو د کر په برخه کې مشورې ورکړې دي. د مومندو په زیاتره ځمکه غنم کرل کیږي خو کروندګر یې وایي له تیرو څو کلونو راهیسې پر وخت د باران نه کېدو له وجې د دوی کروندې زیانمنې شوې دي. دوی په ټوبیلونو کې د اوبو د کمۍ له امله هم شکایت کوي. د پاکستان موسمیاتو محکمې په عین وخت کې راتلونکي دسمبر میاشت د بارانونو اټکل کړی دی او له همدې وجې کروندګرو ته ویلي چې د نومبر تر پای غنم وکړي. شنواز ترګری تفصیل روښانه کړ.
د محمود د زراعت محکمه وایي دغلته د بارانونو د کمی د وجې کروندګر کولی شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپل کروندې وکړي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغوی باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغې ونه ځنډوي. سکل کروندګرو د غنمو کروندو ته تابع کړی ده. خوای کباران وشن کروند به په وختو کې ګینینو لکه د 13-15 شپږو کلو په شان به غنم خو کوي خو فصل به خوند ټوکیږي. نظر شیر د پندالی تحصیل وسیدون کده دغه سیمه خو بارانی ده. خو ځینی خلکو په کې تر د شپې تو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولی وسی سهال ده. نظر شیر وای
ټیوبل چې وی تقریبا اپاغه کې اوس 50-90% کم دی وچې وی دي. کم چې دی هغه هم ما هو الله سده چې وبول دی حقیقت تل دي. لوکل تخمونه چې کم دی هغه ډېر فائدار دي. هغه موږ له خو فائدار کوي. زما خپل داسې درې سالو جګه بزنه کده 100 وبولان دي ده سنده نو درې سالو جګه به ان شاء الله کوم.
دا محمود په شاو خو 10% زمکه کاروند کیږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلی شي. په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې وربشې شړشم جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسیدونکي ملک ګلشاه صافي مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هوار او زرخیز ځمکه لري خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
تکله باران وشي نو موږ وتر راشي نو موږ فصلونه کرو چې باران نه شوي کدا میش وروسته یا دوه میاشتې وروسته موږ د مجبورۍ نه بیا باران ته ګورو ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره د اوبو خو دلته د سولر سیستم ډېر کم دی 2% نه دی. دلته د بجلی دوه منټه ټیم لازم چې زه تیغه خپل یو د وړه ډیګي داغه تړ کوم نو پټی خو لا جدا خبره د موږ جواران کړلی او هغه موږ نه د قشان ته خراب شول وسول هغه کم پیداوار چې موږ لرانه کو.
د پندالی ګړنګ نو میسمه اوسیدونکو ناصر خان وای دغه سیمه کې په تیر وختونو کې کروند زیاته کیده. خدا څو کال وشو سو کړی دي نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ هم متاثر کړي دي.
او وربشه او شړشم خو وسم لګي دي خلک کوي خو ښکالي د بارانونو نشته په دې وجه باندې کې دې شي لیټ شي الله دې مهربانه شي بارانونو دې وشي. خو تخمونو مساله دا ځکه چې دا 2-3 کال وشکالي وچرې ده نو بس حکومت چرته د خلکو سره لږ مدد وکړي د خاورې او د تخم نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپله کر کې لوکي کنه نو تخمونه شتم نه دی او کم چې دی نو هغه خو تاته پته ده بازار کې هایبرید تخمونه دی هغه کیږي نه تخم نشته مطلب اسې غنم والی خلک یې پاک کې هغه وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو ریپورت کې لیکلی و سږ کال به 15% اوبه کمې وي. معنی دا چې ګنې بارانونه به ممکنه ده کم وشي. د محمد دود د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم ملاو شوی یو من مانه 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ ملاوي دی شي او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر یې اخیستی شي د زیاته کړه چې لکه د تیر وختونو په شان په رعایتي قیمت ملاوېدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکو ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه نو رجسټر کروندګرو ته به څه نه څه روپۍ واپس کېدی هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډ ورځو کې باران نه شروع شي او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري معنی مشوره کې کروندګرو ته لیکلي. کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي او د کر نه وړاندې دی په اوبو کې لامده کې. شانواز ترکزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر 2 بجو،
د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو د اکتوبر په 8 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتي حالات د 100 میاشتو راهیسې اندېښمن دي. دوی غوښتنه کوي چې په ضلع کې د امنیتي وضعیت ښه کولو په لړ کې د حکومت خپلې ذمهواري پوره کړي. بلخوا د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالت ښه کولو لپاره پوځ او پولیس په ګډه ګامونه پورته کړي دي چې ضربه نتیجې ورکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې واورئ.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانګ بټاني قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته وویل
خود ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امن حالات ښه کول د پورا پولیس او پوځ ګامونه پورته کړي دي.
پټانګ ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانګ امن حالات ښه کولې دوه کوي، خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د کسټم د محکمې چارواکو د اکتوبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالي حجم له شپږو اربو ډالر واوړېدلی دی، چې له امله یې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو معیشت باندې بد اثر کړی. دوی تور پورې کړی چې افغان سوداګر د کراچۍ په بند له بهاري ملکونو نه هغه خارجي توکي په لوی مقدار کې واردوي چې افغانستان کې څوک نه کاروي، او بیرته پاکستان ته بغیر قانوني لارو باندې سمګل کیږي او محصول پرې نه جمع کیږي او بیا په اسانه د پاکستان په مارکیټونو کې سیگی. پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ټرانزیټ ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو په مالونو یې پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولی او د یو شمیر خارجي توکو په واردولو یې بندیز اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزټ ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالي کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزټ ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تللي، او سږ کال 2023 مالي کال حساب مطابق 1,28,000 ګاډي افغانستان ته تللي. دې سره د ترانزټ کارګو حجم 4.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دعوه کړې چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي، او د محصولاتو جمع کول پرته مارکیټونو ته رسي، او دې سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي، بلکې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضحه خبره ده چې په ترانزټ ټریډ کې دا کار له مودو راهیسې روان وو، دې سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پرې وتلی.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانۍ سره ملاوېدل. د سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې، زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی، یو سپیشلی اکسپورت چې کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای، او دوی لخوا واردولو یو شمیر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دې خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټ، صادری او بهرۍ جامع او داسي او شمیر نور سيزونه شامل دي. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان له لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پورا کا هغوی کې ډېر تشویشم دی، او هغو به مجبورن اوس د چا بهار ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شروع کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهار باندې وشي. هغو ناسته نن شوې ده، نو بس دی ناستې نم دا ظاهرهږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په دریمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ټرانزټ ریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریځ مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي.